السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې له 12 تر 2 بجې په دې غړې کې د خپل کوربه منور شاه نیکی هلیو پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پختونخوا پاکستان او نړۍ یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې یې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار شاهین بنیره درته وایي
د بلوچستان په دوکې کې وسلوالو د یوې تعمیراتي کمپنۍ درې مزدوران تښتولي دي په داسې حال کې چې نن د ډایبټیز یا شکرې د ناروغۍ نړیواله ورځ نمانځل کیږي د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې په دغه هیواد کې 3 ملیونه وګړي د شکرې د ناروغۍ سره مخ دي او د امریکا د بارنو چارو وزیر یوکرین ته ډاډ ورکړی دی چې د راتلونکي کال په پیل کې د نوي ولسمشر د لوړې څخه د مخه به ورسره د امریکا ملاتړ لا ډیریږي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان په دوکې کې وسلوالو د یوې تعمیراتي کمپنۍ درې مزدوران تښتولي دي. د سیمې د پولیسو او چارواکي همایون ناصر بیگا مشال لیډو ته ویلي دي چې ناپیژندل شوي وسلوالو د دوکې نه د 14 کیلومتر په واټن د غواړې په سیمه کې د یوې تعمیراتي کمپنۍ په کیم برید کړی دی، مشینرۍ ته زیان رسولی دی او درې مزدوران یې تښتولي دي. د نوموړي په وینا د ترهګرۍ ضد پولیس د پیښې پلټنې کوي خو تر اوسه پورې نه خو څوک نیولی دي او نه یې کومې وسلوالې ډلې ذمواري منلې ده. د چارواکو په وینا تښتول شوي مزدوران د کوچلاغ اوسیدونکي وو. په کراچۍ کې د بشري حقونو د لادرکه کړل شوي فعال ادریس خټک د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره شوې ده. پرون د کراچۍ آرټس کونسل مخې ته په دې مظاهره کې د ادریس خټک ملګرو او د حقونو فعالانو برخه واخیسته او له ریاست یې غوښتنه کوله چې د جبري لادرکې لړۍ دې ودرول شي او ادریس خټک دې خوشي کړل شي. پر دغه مهال مشالیډو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن کراچۍ څنګه مشر موین قریشي وویل چې باید ولسی عدالت د ادریس خټک مقدمه واوري او د قانون سره سم دې هغه ته د خپل دفاع حق ورکړل شي.
ہمارا مطالبہ یہ ہے سیاسی کارکن
منگ دا پختن کو چی او سیاسی کارکن تا فوزی عدالت سنگ سزا ورولے شی دا ادریس خٹک قضیہ کی دی عدلیہ پروسا باید دا قانون لمخی پرمخی یوڑے لے شی او حق تا دی حق ورکڑے شی چی خپل دریس ہم اڑان دکڑی پکم بخ چی ادریس تا سزا ورولے شوی حس قانون موجود نو
پن عدالت میں پبلک کے سامنے چلا جائے.
د ادریس خټک د کورونې په وینا نوموړي په پاکستان کې د لادرکه کسانو په اړه معلومات راټولول او د کال 2019 د نومبر په 14 هغه وخت لادرکه کړل شوی و چې له اسلام آباد پیښور ته په لاره و. تر و میاشتو پورې د نوموړي په اړه هیڅ درک نه لګېده خو وروستو د دفاع وزارت ومنله چې هغه د فوزي استخباراتي ادارې سره د جاسوسۍ په تور بندې دی. د کال 2020 د دسمبر په میاشت کې د پاکستان یو فوزي عدالت ادریس خټک ته د ریاستي رازونو د ساتنې او جاسوسۍ د مخنیوي د قانون د لاندې د 14 کلونو د بند سزا ورولې ده. د نوموړي وکیل او کورنۍ دغه تورونه رد کړي دي. د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د نومبر په 24 په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی. پرون د عمران خان خور علیما خان د راولپنډۍ پاډیاله زندان کې د نوموړي سره له ملاقات وروستو خبریالانو ته وویل چې د احتجاج وروستی غږ د پی ټی آی ټیکټ لرونکو پارلمان د غړو او ګوند د فعالانو په ګډون د هر چا لپاره دی. نوموړي د عمران خان له قوله ویلي دي چې دا هغه شیبه ده چې تاسو به فیصله کوئ چې آیا د مارشل لا د لاندې ژوند وکړي او که نه د ازادۍ ژوند غواړي. علیما خان زیاته کړې ده چې باید کروندګر، وکیلان، مدني ټولنه او زده کوونکي د خپلو حقونو لپاره په لاریون کې برخه واخلي. بلخوا د پیپلز ګوند مرستیال مشرې سینیټرې شیری رحمان د احتجاج غږ د احتجاج پر ځای د ګډوډۍ او اشتعال غوښتنه بللې ده. نوموړي پرون په یو بیان کې زیاته کړې ده چې عمران خان د خپل خلاصون لپاره د ګوند کارکنان د سیاسي خشاک په توګه کارول غواړي. په داسې حال کې چې نن د ډایابټیز یا شکرې د ناروغۍ نړیواله ورځ نمانځل کیږي، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې په دغه هیواد کې 33 میلیونه وګړي د شکرې د ناروغۍ سره مخ دي. نوموړي د ډایابټیز د نړیوالې ورځې په تړاو په خپل یو پیغام کې ویلي دي چې نن پاکستان د شکرې د ناروغۍ د نړیوال فدراسیون او روغتیا د نړیوال سازمان سره یوځای کیږي ترسو د میلیونونو خلکو د ښه ژوند لپاره کار وکړي. وزیر اعظم ویلي دي چې په وفاقي کچه باید د روغتیا د وفاقي وزارت سره په همکارۍ د شکرې د ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره د وزیر اعظم پروګرام پیلوي. د نوموړي په وینا په پاکستان کې لا هم د شکرې د 50% ناروغانو تشخیص نه دی شوی چې د اندېښنې خبره ده. هغه زیاته کړه چې په پاکستان کې 33 میلیونه وګړي د شکرې د ناروغۍ سره مخ دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن یوکرین ته ډاډ ورکړی دی چې د راتلونکي کال په پیل کې د نوي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د لوړې څخه د مخه به ورسره د امریکا ملاتړ ډیریږي. دا په داسې حال کې دا چې روسیې د اګست له میاشتې راهیسې په کیف د توغندیو او ډرون لومړي بریدونه وکړل او یوکرانیان یې د بمونو څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره پناه ځایونو ته اړ کړل. بلینکن چې پرونی په برسلس کې د ناټو له سرمنشي مارک روټ سره وکتل زیاته کړې چې د ولسمشر جو بایډن انتظامیه چې د جنوري په 6مه له دندې لرې کیږي بهر هغه څه ته دوام ورکوي چې امریکا یې د یوکرین لپاره کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې د یوکرین د ملاتړ او د ناټو د پیاوړتیا لپاره به له هرې ورځې ګټه پورته کوي. دا وو د دې خبرونه.
شاهین بنیری درته د دې سات د مشال ریډیو خبرونه وړاندې کړل. په روانه غلې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. په بلوچستان کې وسلوالو د یوې تعمیراتي کمپنۍ یو شمېر مزدوران تښتولي. له سیمې تازه حال درکو. په بنو کې وسلوالو مبینه گشتونه کړي دي. ځایي خلک په دې اړه څه اندېښنې لري؟
پانی شار نه لار پر کلی شه بغیدا گشتینه کای جیلی تل شوی دی خلک لکه خلک پانا پریشان شل خل دا سوچ کای هر ورځ سوما چی چیری میرو چرسه.
د پښتنو په سیمو کې د قدرتي وسایلو په اړه د پوز د ویان سرګندونو خبرګونونه پاره ولې دي. د عوامي نېشنل ګوند ویان په دې اړه وایي
دا زما خاور د اوتی کې د دې وسایلو مالک سیم دا پاکستان جوړ شوی د تقریبا 100 کال کې دا خلک د دې خپل ځمکو وطنونو مالکان زرګونو سلونو کالونه.
نن د شوګر د ناروغۍ په اړه د پوهاوی نړیواله ورځ نمانځل کیږي. پښتونخوا کې لکونه خلک په دې ناروغۍ اخته دي. دا ولې
مونږ ورزش نه کوو؟ مونږ خوراک ډیر کوو. مونږ داسې خوراکونه کوو چې هغه قدرتي ډیر کم وي. نو آی تھنک دیٹ ټول کنټریبیوشن دی.
امریکا ویلی د ډانلډ ټرمپ د ولسمشر جوړېدو نه وړاندې به له یوکرین سره د واشنگټن مرستې لا نورې زیاتې شي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو په خبرونو کې د دې غړې اولنۍ موضوع تر ازو لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل د بلوچستان په دوکې کې وسلوالو د یوې تعمیراتي کمپنۍ درې مزدوران تښتولې دي. د سیمې پولیسو ویل دي چې ناپیژندل شو وسلوالو دوکې نه 14 کیلومتره لري د غواړي په سیمه کې د یوې تعمیراتي کمپنۍ په کیمپ برید کړی دی. مشینري یې ورته هم تباه کړې ده او درې مزدوران یې له ځان سره بیولې دي. له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په نور تفصیل لکوي.
دغه پېښه پرون ماپښین مازګر د پاکستان په وخت را منځته شوې ده. په دوکۍ کې بلکې د دوکۍ څخه 14 کیلومتر لوی سیمه ده. په دې سیمه کې د سړک په جوړولو یو کمپنی کار باندې بوخته و د چارواک په خبره. نو هلته ځینې وسلوال ورغلي دي او هغه لومړی دغه کمپنی چې کوم مشینري و په هغه کې جنریټر نور سامانونه دي هغه سوځولې دي.
خجی.
او بیا درې مزدوران چې دي هغه بیولې دي. په دې اړه مو چې کله د دوکۍ د پولیسو د مشر امایون خان ناصر سره خبره وکړه نو هغه نه یوازې د دې خبرې تصدیق کړې دي بلکې دا وویل چې دوی په پلټنې پیل کړې دي، خو تر اوسه پورې څوک نه دی نیولی او نه هم دغه کسان چې تښتول شوي دي، اغوا شوي دي، هغه هم نه دي میندلې. د دا هم وویل چې د سی ټی ډي لخوا چې دی، یعنی د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ لخوا، به د دوی پیش په ضد مقدمه کیږي او بیا به دوی پر دې باندې نور ګامونه پورته کوي. خو دا زیاته کړه چې د کم کسان چې تښتول شوي دي د هغو تړاو یا هغه د کوچلاغ یعنی کوټ ته نږدې چې کومه څیرمه سیمه ده، و دې په دې سیمه اوسېدونکي دي. بابر صاحب
خجي ترین صاحب کله کې دار ته مو وایي چې دغلته د کویلي چې کوم د ټرکونو ډرایوران دي، دوی هم څه غوښتنې لري، وخت په وخت باندې احتجاجونه هم کړي دي. تازه په دغه اړه باندې څه شته؟
د کویلی چې کوم د لاریانو چې کوم خاوندان دي، هغه نن په د نامنی د پیش په ضد په کوټه د کوټ څخه تر ژوب او بیا په خیبر پښتونخوا چې کوم لوی کامی سړک دی، او دغه ډول د کوټ څخه د لورلای د لارې پنجاب چې کوم تړي دغه سړک، نو دوی پر دې باندې نن د ترانسپورټ د بندولو اعلان کړی دی چې نن به دوی د احتجاج په توګه دغه دوه لوی کامی سړکان تړي او موټران پر دې باندې به نه پرېږدي. ځکه دوی دا وایي چې په دا تیر وروستو کې ورځو کې پر د کویلی پر لاریانو باندې بریدونه شوي دي، ډرایوران وژل شوي دي. خو دوی د دوی په خبره چې د حکومت لخوا هغه ډول د دوی د تحفظ لپاره ګامونه نه دي پورته شوي کوم چې په کار وو. لیکن بلخوا چې که موږ د حکومت خبره وکړو، نو حکومت همیش دا ویلي دي چې دوی د دې مقصد لپاره بیلابیل ګامونه پورته کوي. او تېره ورځ هم د کوټ د بلوچستان چې کوم د اف ایکس کمیټي غونډه شوې ده په کوټه کې د وزیر اعلی په مشرتابه کې، خو په هغه کې هم ځینې مهمې پرېکړې شوي دي چې دوی به د دهشتګردي یا ترګرۍ د ختمولو لپاره د جدید ټیکنالوژي څخه کار اخلي، او دغه ډول چې کومې امنیتي ادارې دي هغه چې کوم ضروریات لري هغه به حکومت ورپوره کوي.
له کوټې زمون خبريال ایوب ترین وو چې د دوکې د پیښې په اړه یې زمون له همکار شاهین بنیری سره خبرې کولې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا د بنو په ځنو سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو غشتونو ځایي خلک د سیمې د امنیت په اړه لا ډیر اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې وسلوال د بنو بازار او سړکونو باندې سره د خپلو بیرغونو ګرځېدلي او ځایي خلکو ته یې ویناګانې هم کړي دي. د ځایي خلکو په وینا وسلوالو له دې وړاندې په میریان، بکاخیل، ډومیل، غوړه، بکاخیل او خواوشا سیمو اخکاره ګرځېدلې او د خلکو تلاشیان یې هم اخیستې دي. بلخوا د بنو پولیس وایي د وسلوالو د شتون نه انکار نه کوي، خو پر ضد یې د پولیسو او امنیتي ځواکونو عملیات هم دوام لري. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا زمون خبریال عمر وزیر راکوي.
د ځایي خلکو په وینا د نومبر په 14مه وسلوالو بنو حوید بازار کې پر سړکونو ګشت او ورسته خلکو ته په بازار کې ویناوې کولې چې د تحریک طالبان پاکستان او امارت اسلامي بیرغونه یې اخستی ول. دا غي وړاندې وسلواله ډلې په بکاخیل، ډومیل، غوړه بکاخیل او خواوشا کې د وسلو سره ښکارا ګرځېدلې او د خلکو تلاشي یې کولې. د وسلوالو موجودګۍ او غشتونو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو وخت په وخت خپرېږي. د بنو سدون کې میر اسلام خان مشال ریډیو ته وویل چې یو ځل بیا اندېښمن شوي، ژوند یې اغېزمن شوي. دوی هم چرته شا ورځ لیدل غواړي.
پانی شار نه لار پر کلی شه بغیدا گشتینا کای جی لیدل شوی دی خلک، لکه خلک پانا پریشان شل. خلک دا سوچ کای هر ورځ سومه چی چګری میلو چره سی سټی می دی ام نه سامنا کری فوج یو دا سلاواله به هم غریب سړی پشه سا پر شری پوښتنه کای چې سکه سم طریقہ وی چې دا مستقل د پدام نه ختم شي چتر شو زندگی تیرا کی.
بنو لکی مروت جانی خیل او خوشا کې ورسته یو نامنی او وسلوالو فعالیتونو زید ځای ولس په وارور دامن پاسون په نوم لاریونونه جرګیو پرلتونه کړي. د بنو ځایي خبریال محمد وسیم خان مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو مخ په زیاتېدو او بریدونو نشته له وجې د خلکو ژوند اغېزمن شوي. بیا خبریالان د لا نور چیلنجونو سره مخ شوي.
یو طرف ته کالدم چې کوم تنظیمونه وتویل شي هغه دی، بل طرف ته ادارې دي د رپورټینګ کوي چې دوی شي یو اټیک وشي چې دا هغه رپورټ کوي، بل طرف نه توته مثال دمکی وشي چې یاره دا شی نه ده شوه اپریشن چې دا څه وشي بیا میږه موکېتا نشي بول پولیس لاین مثال در کړي چې دمره غټه واقعیه وشله، خو میډیا ته یې هیڅ قسمه بریفنګ ویر نه کړ. مسله جاتې چې کوم دی هغه پکې دار وتلې دي او د کنینا بند کړي دي، هغه څه دي تخپل چې کوم دی یو منشور ده هغه ورته پیش کړه.
د بنو پولیسو مشر ڈی پی او ضیاءالدین احمد نمو چې د وسلوالو فعالیتونو او پر سړکونو بازارونو کې وخت په وخت د گشتونو پاړه وپوښتل، نو دوی وویل چې ترهګري او وسلوالو شتون نه انکار نه کړي، خو په پټه راشي چې پولیس یا سرتیری ورشي نو وتښتي. د وسلوالو ضد یې کاروایي توندې کړي، خو ځایي خلک هم باید پولیسو سره مرسته وکړي. ځایی خلک حکومت پولیسو نه د واک مضبوطولو د نامنۍ د مخنیوي غوښتنه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او دروانو چارو حال درکو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په کراچۍ کې د مدني ټولنې فعالانو د بشري حقوقو د دفاع کوونکو ادریس خټک د خوشی کولو لپاره د آرټس کونسل مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. د مظاهره کوونکو غوښتنه کوله چې د ادریس خټک سره د انصاف وشي او د هغه مقدمه دی په ولسی عدالت کې فیصله کړل شي. بلخوا د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل هم له پاکستانه غوښتنه کړې ده چې ادریس خټک ته په زندان کې د درملنې او نورې اسانتیاوې ورکړل شي. خټک په 2019 کال کې لادرکه کړل شوی و چې وروسته یې په 2020 کال کې په پوځي عدالت کې مقدمه وچلېدله او د جاسوسۍ په تور ورته د 14 کلونو د بند سزا اورول شوې ده. له کراچۍ د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان په دې حقله تفصیل راکوي.
د مظاهرې په محل د ادریس خټک ملګری عبدالخالق زردان مشال ریډیو ته وویل د نن څخه 15 کال وړاندې هم په نننۍ ورځ 14 نومبر کال 2019 کې ادریس خټک په زور لادرکه کړی شوی و چې تر اوسه په زندان کې بند دی.
نن پورا 15 کال او شو فوجي عدالت هغه لکه تنهایی کې کېدلې دي، کوم جیل کې دي مونږ له خبر نه دي. هغه سره زیاتی کېږي یو سیاسي سړی انساني حقوق کمیشن رکنو سابق طالب علم رہنما ہو مونگا حکومت نہ دا پرزور مطالبہ کرو کہ ادریس خٹک فوراً رہاؤ شی.
ادریس خټک چې د خیبر پښتونخوا نوخار ضلع سره تعلق لري. د کورنۍ په ویلا چې نوموړی د 2019 کال کې پاکستان کې د رخ شوو کسانو په اړه معلومات راټولول او له اسلام آباد پیښور ته روانو چې ساده جامو کې امنیتی کارکونکو په لاره کې پورته کړی او له ځان سره وړی وو. شاوخوا اووه میاشتې د ادریس خټک په اړه هیڅ معلومات نه ول. خو د بشري حقونو د نړیوالو ادارو پرله پسې فشارونو او عدالت ته د هغه د کورنۍ د تګ وروستو د پاکستان د دفاع وزارت ومنله چې نوموړی له فوځي استخباراتي ادارې سره د جاسوسۍ په تور بند دی. خو ادریس خټک وکیل او کورنۍ بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. د 2020 کال په دسمبر کې د پاکستان یو فوځي عدالت ادریس خټک ته د ریاستي رازونو د ساتنې او د جاسوسۍ مخنیوي قانون آفیشل سیکرټ اکټ لمخې د 14 کلونو قید سزا اورولې. په کراچۍ کې د احتجاج په محل قانون پوها وکیل غلام محمد جدون ایډوکیټ بیا مشال ریډیو ته وویل ادریس خټک ته د فوځي عدالت لخوا سزا هغه محل اورولې شوې ده چې فوځي عدالتونه په یو عام وګړي فوځي قوانین د عملي کولو اختیار نه درلیدو.
عدالت په حوالہ زما دا خبره چې آلتا ان کیمرا سیشنی ان کیمرا پروسیڈنگز دی هغه عام خلکو د رسائن لري نه اوري نه ګوري. دا یو اندازه ده آلتا کې انصاف خنه کیږي دا کې مخکې نه فیصله ای چې دا فیصله بکو دغه سي د ادریس د پاره مطالبه لرو چې د فیل فور رها کی.
د احتجاج په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د کراچي او ځای مشر معین قریشی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې ادریس غټک ته د قانوني دفاع حق ورکړي شي او د هغه مقدمه دی په ښکارا او شفاف ډول په غیر فوجي عدالت کې واوریدل شي.
همارا مطالبه یې سیاسي کارکون کو فوجي عدالت سے کیسے سزا دی جا سکتی ہے.
دی وای موږ دا پوښتنه کوو چې یو سیاسي کارکون ته فوجي عدالت څنګه سزا ورولې شي. د ادریس غټک قضیه کې دی عدلیه پروسه باید د قانون لمخې پر مخې یوړل شي او هغه ته د حق ورکړل شي چې خپل دریس هم وړاندې کړي. په کوم وخت چې ادریس ته سزا اورولې شوی هیڅ قانون موجود نه و.
په عدالت مې پبلک کې سامنے چلا جائے.
په کراچي کې دا احتجاجي مظاهره په داسې حال کې شوی چې د نومبر په 13مه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو بیان کې یو ځل بیا د پاکستان په حکومت غږ کړی چې ادریس خټک ته په غیر فوجي عدالت کې د آزادو او منصفانه اورېدنې حق ورکړي شي او هغه ته په بند کې د علاج او نورې اسانتیاوې برابر کړي شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال ریډیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د پاکستان د پوز ویاند لیفټننت جنرال اشرف شریف چودري د یو سوال په جواب کې پښتنه راپورته کړې چې پښتون ژغورني غورځنګ په خیبر پښتونخوا کې په قدرتي وسایلو د واک خبره کړې ده، نو آیا دا وسایل دوی ته په میراث کې پاتې شوي او که ورسره په جهیز کې راغلي؟ د نوموړي د څرګندونو په سوشل میډیا او سیاسي بحثونو کې غبرګونونه راپارولې دي او عوامي نېشنل ګوند ویلي دي چې د پوز ویاند په دې وینا سره د پاکستان د آئین او په وسایلو د ولس د حق نه انکار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې صوبایي حکومت له وفاقي حکومته د بجلی او اوبو د خالصې ګټې په مد کې د بلیونونو روپو د واجباتو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د شاهین بنیر رپورټ کې اورو.
د نومبر په 11مه د خیبر پښتونخوا په کوهارت کیډټ کالج کې د کونکو سره د ویغونډې پر مهال چې کلا د سودیس خان په نامه د کالج یو زده کوونکی د پاکستان د فوج د ویان لیفټننت جنرال اشرف شریف چودري نه پوښتنه وکړه چې د اکتوبر په 11مه د پښتون ژغورنې غورځنګ د قامي جرګې د قانوني او آئینی غوښتنو په اړه څه دریز لري. نو نوموړي وویل چې پی ټی ایم په قدرتي وسایلو د واک غوښتنه کوي، نو آیا دا دوی ته په میراث کې پاتې شوي دي؟ او د جبې په بنیاد تفریق لا ود ورکول د پاکستان او اسلام ضد خبره ده.
دوی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې چې کوم وسایل دي څوک تر لاس نه وروړي. ډېره ښه ده، پرمختیا ورکې نه کوي. دا یوازې خیبر پښتونخوا نه ده، الله پاک ټول پاکستان له خزانې ورکړي دي. دا تاسو د خپل پیدا وخت په وخت د ځان سره راوړی وو، یا د چا په جهیز کې راغلی وو، یا پی ټی ایم والا ته په میراث کې پاتې شوی وو. دا د چا وسایل دي؟ د خاورې له چا ورکړي دي؟ الله ورکړي دي کنه؟
د پښتنو د قدرتي وسایلو په اړه د لیفټننت جنرال اشرف شریف چودري سرګندونو په سوشل میډیا او سیاسي حلقو کې رد عمل راپارولې دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتون ملت پالا عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویان انجینیر احسان الله خان وویل چې د فوز ویان په دې سرګندونو سره د پاکستان د اساسي قانون او په وسایلو د ولس د حقونو نه انکار کړی دی.
یو خدا دا چې دا پاکستان چې کوم دی دا فیډریشن دی، دا فیډریشن کې چې کوم سوشل کنټریکټ مونږ کړی دی هغه کوم کانسټیټیوشن چې ورته وایو په هغې کې په هر ځمکه د هر چا خاوره چې کومه ده په هغې د هغې وسایلو حق د فیډریشن منلی دی. داسې نوې خبره چا ته نه ده کړې چې یاره دا زما خاوره ده او دی کې د دې وسایلو مالک زه یم، د دې اختیار ما سره په کار دی، اختیار مې د حکومت هم په کار دی، اختیار مې د وسایلو هم په کار دی. دویمه خبره دا ده چې دا پاکستان جوړ شوی دته تقریبا 100 کاله کېږي، دا خلق د خپل زمکو وطنونو مالکان زرغونو سلونو کالو نتی
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان پاین کې د اتلسم آئینی ترمیم نه وروستو په یو صوبه کې په قدرتي وسایلو حق هم د هغه صوبې حکومت او اولس ته ورکړل شوی دی. خبریال او شنونکي شمس مومن بیا وایي چې وفاقي حکومت کله د خیبر پختونخوا د قدرتي وسایلو په اړه کومه پریکړه کوي نو اکثر د صوبې تجویزونه اجازت یا مشورې په پام کې نه نیسي. د نوموړي په وینا له بده مرغه تر اوسه په صوبه کې اتلسم آئینی ترمیم هم په سمه توګه نه دی عملي شوی.
دا چې اتلسم ترمیم چې پاس شوی دی دا تقریبا دا څوارلسم کال جوړیږي، خو د هغې باوجود د آئین دغه 161 دفعه چې دا 1B دا لاګو کړی شوی نه ده، ځکه چې دغه لیوی چې ده په دې کې تر اوسه پورې صوبې ته خپل حق سینه ملاویږي. او درېیم غټه خبره دا ده چې وفاقي حکومت دغه آئینی پابندۍ باوجود نه کوم انټرنیشنل کمپنیانو سره معاهده وکړلې، نو په هغې کې دا لیوی چې ده دا بیخي ختمه کړله یک طرفه طور باندې، حالانکه په دې کې د صوبې نه کنسنت نه دی اغستی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور روان کال د مارچ په میاشت کې په وفاقي حکومت غږ کړی وو چې صوبې ته د بجلی او اوبو د خالص منافع په مت کې د خپلو 1.5 ټریلیون روپیو څخه 200 بلیون روپۍ ورکي. د دې ترڅنګ د وزیر اعلی د اقتصادي چارو صلاحکار مزمل اسلم د یو لیک له لارې وفاقي حکومت ته ویلي چې تر کومه ورته خپله برخه پیسې نوی ورکړل شوی د اووم قامی مالیاتي کمیشن د مودې غزولو ملاتړ بونه کی. د یادونه وړ ده چې کله د تحریک انصاف مشر عمران خان د پاکستان وزیر اعظم نو په هغه وختونو کې هم خیبر پختونخوا ته د بجلی او اوبو د خالص منافع پوره پانګې نوی ورکړل شوی.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یوې بلې موضوع ته، په داسې حال کې چې پاکستان د سیاسي ناارامۍ سره مخ دی، د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په خپلو پلویانو غږ کړی دی چې د نومبر په 24 په اسلام آباد کې احتجاجي لاریون ترسره کړي. دا خبره د عمران خان خور علیمه خان پرون په اډیاله زندان کې د نوموړي سره له ملاقات وروسته خبریالانو ته کړې ده. نوموړي د عمران خان له قوله ویلي چې باید کروندګر، وکیلان، مدني ټولنه او زده کوونکي د خپلو حقونو لپاره په لاریون کې برخه واخلي. بلخوا په حکومتي اتحاد کې شریکو سیاسي مشرانو تور پورې کړی چې عمران خان د احتجاجونو له لارې نوره سیاسي ناارامي رامنځته کول غواړي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال گوهر مسید یې په اړه تفصیل کوي.
د نومبر په 14 راولپنډۍ کې اډیاله جیل بهر میډیا سره خبرو کې علی مخان وویل چې تر څو یې غوښتنې نوی منل شوې لاریون به دوام ولري او ولس باید د خپل راتلونکي په اړه خپله پریکړه وکړي چې په ازادۍ کې ژوند کول غواړي او کنه. د پی ټی آی اطلاعاتو سکرټر اخونزاده حسین مشال ریډیو سره خبرو کې د دې بلنې تصدیق وکړو او زیاته یې کړه
د فاینل کال مطلب دا دی کم غیر آئینی یو ترمیم شوی دی چې پاره کې عدلیه حکومت محکمه جوړ کړل. زمون دا مطالبه ده چې مونږ ته د خپل د فارم 45 په بنیاد باندې چې کم زمون سټونه دي هغه مونږ ته واپس کړی شي. او دریم مطالبه ده چې د عمران خان سره د پاکستان کې چې څومره سیاسي قیدیان دي دا غوډي فیل فور رهایي شي. د دې لانګ مارچ او فائنل کار بریادی کرکس دادی.
یاد ده وی چې عمران خان باندې د پاکستان په عدالتونو کې په لسګونو کیسونه جوړ دي چې لکبل یې عمران خان یو کال نه زیات وخت کیږي چې په جیل کې بندې او پی ٹی آئی پلویان وخت په وخت احتجاجونه کوي. په پاکستان کې سیاسي ګوندونو احتجاجونو په اړه اسلام آباد کې خبریال سجاد ترغزی مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج کول د جمهوریت ښکلا ده خو که پر امن وي. د زیات کړه
دیکھیے اس شک نشته دی چې په پاکستان کې د احتجاج سیاست اوس یو روایت جوړ شوی او بهر دور کې دا خبره کیږي چې دا احتجاج د حکومتي پالیسیانو، مهنګایی، بیروزګاری او د سیاسي عدم استحکام خلاف دی. خود دې زیات تر وجه خدا وی چې عوامي مسائل وي، حکومتي بد انتظامی وي او بنیادی حقوق چې کم دی هغه خلکو ته نه ملاویږي، دا غي د وجه نه خلق احتجاج کوي. تحریک انصاف خو هر زل دا وای چې هر کال ور کینو اپی دا وای چې بس دا اخری کال دے او دیز اللہ بچے کم دے نو دا حکومت منگا را خرزو او دیز اللہ بیا اغی دا ور کڑے دے عمران خان دا ہوئی چی یرا دا کال چکم دے نو دا اخری کال دے
دا اسلام آباد او راول پنڈائی کاروباری خلق وائی چی ہر وقت احتجاجونا دا دوی پا کاروبار دیر بد اثر غرزوی دا اسلام آباد یو کاروباری تن مشال ریڈیو تا سدا سے حال وائی
ز بلال وزیر دے بانی سرم تعلق تے پل بزنس مو دے دلتا دا سیاست و دے دغ وجہ دا اسلام آباد بار بار بندا ول کلا یو پارٹی بندا وی کلا بلا پارٹی روشیا غی بند کوس دا پی ٹی آئی ول چکیم غا کڑی دی چ 24 تاریخ بند راوند دی بزنس خاص ہم پاکستان شی بس پر ڈیکلائن بند راوند او پدا اورز من دے چکلا لگا دا سی چگی جی بزنس لگا راوند شی پہ دے دو دری ہفتے وچ چلی جی دی روشی اسلام آباد بند کون دا شی دیر خلق دیر تکلیف مند شی
یا تا دا وی چلا دی وڑان دی دا خیبر پختونخوا دا اطلاعات مرستیال بریسٹر سیف پے بیان کے ویلی وو چے دا احتجاج لپارا چمتو والی نیول شوے او دا احتجاج بڈیر سخت وی گوہر مسجد مشال ریڈیو اسلام آباد
د دې رپورٹ سره د روانې غړي نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د شاهین بنیری نه د دې سات د خبرو لنډې دورو
دا بلوچستان په دوکې کې وسلوالو د یوې تعمیراتي کمپنۍ درې مزدوران تښتولي دي. د سیمې د پولیسو او چارواکي همایون ناصر بیګا مشال لیډو ته ویلي دي چې ناپیژندل شوي وسلوالو د دوکې نه د 14 کیلومتره په واټن د غواړې په سیمه کې د یوې تعمیراتي کمپنۍ په کیم برید کړی دی، مشینرۍ ته زیان رسولی دی او درې مزدوران یې تښتولي دي. د نوموړي په وینا د ترهګرۍ ضد پولیس د پیښې پلټنې کوي، خو تر اوسه پورې نه خو څوک نیولي دي او نه یې کومې وسلوالې ډلې ذمواري منلې ده. په کراچۍ کې د بشري حقونو د لا درک کړل شوي فعال ادریس خټک د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره شوې ده. پرون د کراچۍ آرټس کونسل مخې ته په دې مظاهره کې د ادریس خټک ملګرو او د حقونو فعالانو برخه واخیسته او له ریاسته یې غوښتنه کوله چې د جبري له درکې لړۍ دې ودرول شي او ادریس خټک دې خوشي کړل شي. د ادریس خټک د کورنۍ په وینا نوموړي په پاکستان کې د له درکه کسانو په اړه معلومات راټولول او د کال 2019 د نومبر په 14 هغه وخت له درکه کړل شي وو چې له اسلام آباد پیښور ته په لاره وو. د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د نومبر په 24 په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی. پرون د عمران خان خور علی مخان د راولپنډې پاډیاله زندان کې د نوموړي سره له ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل چې د احتجاج وروستی غږ د پی ټی آی ټیکټ لرونکو پارلمان د غړو او ګوند د فعالانو په ګډون د هر چا لپاره دی. بلخوا د پیپلز ګوند مرستیال مشر سینیټر شیری رحمان د احتجاج غږ د احتجاج پر ځای د ګډوډۍ او اشتعال غوښتنه بللې ده. په داسې حال کې چې نن د ډایابټیز یا شکرې د ناروغۍ نړیواله ورځ نمانځل کیږي، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې په دغه هیواد کې 3.5 میلیونه وګړي د شکرې د ناروغۍ سره مخ دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن یوکرین ته ډاډ ورکړی دی چې د راتلونکي کال په پیل کې د نوي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د لوړې څخه د مخه به ورسره د امریکا ملاتړ ډیریږي. دا وو د دې وخت خبرونه.
شاهین بنیری درته د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس ورځو نړیوالو رپورټونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یوکرین ته ډاډ ورکړی چې د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سوګند پورته کولو د مراسمو نه وړاندې به له کیف څخه د واشنگټن ملاتړ زیات شي. د بهرنیو چارو وزیر پرون په برسلز کې د ناتو د مشر سره د ملاقات وروسته په ناتو هم غږ کړی چې په کال 2015 کې د یوکرین سره خپلې مرستې باوري کړي. د منتخب ولسمشر ټرمپ د سوګند پورته کولو مراسمو ته سباندې 2 میاشتې پاتې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناتو له سرمنشي مارک روټ سره د لیدو پر مهال وویل چې د ولسمشر جو بایدن اداره به د واک تر وروستۍ ورځ له اوکراین سره خپلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي او هره ورځ به د اوکراین او ناتو د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي. ټاکل شوی دی چې د جنوري په 16 د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د لوړې مراسم ترسره کړي چې له دې سره به واک له جو بایډن څخه ښاغلي ټرمپ ته رسمن انتقال شي. بلینکن زیاته کړه چې ولسمشر بایدن شمنه کړې ده چې د هر هغه ډالر مرستې ژمنه چې له اوکراین سره شوې ده د جنوري تر شلمې له دغه هیواد سره وشي. بلینکن بیا وویل چې د ناټو ټول غړي هیوادونه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراین هم د جګړې لپاره پیسې لري او هم مهمات، څو په 2025 کال کې یا جګړې ته ادامه ورکړي یا له ځواکمن دریځ څخه له روسیې سره د سولې خبرې مخته یوسي. ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې د اوکراین جګړه به په چټکۍ پای ته ورسوي، خو دا یې نه ده څرګنده کړې چې دا جګړه به څرنګه ختموي. د همدې لپاره دا اندېښنې پیدا شوې دي چې اوکراین به په زوره دې ته وهڅول شي چې د ماسکو د سولې شرایطو ته غاړه کېږدي. بلینکن په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې له روسیې سره په جګړه کې د مرستې لپاره د شمالي کوریا د پوځیانو ځای پر ځای کېدل به له سخت ځواب سره مخامخ شي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د شمالي کوریا تر لس زره ډېر عسکر د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین پر ضد په جګړه بوخت دي. له ښاغلي بلینکن څخه چې کله ازادي راډیو دا پوښتنه وکړه چې واشنګټن به اوکراین ته د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د بیا بیا غوښتنې له مخې د اوږده واټن ویشتونکي نوې وسلې ورکړي چې د روسیې د خاورې دننه سیمې وولي، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر دې سوال ته مستقیم ځواب ورنه کړ او ویې ویل چې واشنګټن به د اوکراین له اړتیاو سره سم خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. لري ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو خبرونه دي. په روس کې هغه دریابونه چې کیسپین سمندر ته بهيږي کله اوبه ته ډېرې ورزي، خو کله کله پکې د اوبو کچه تر دې حد راپري وزي چې اوج پراته وي. فعالان وایي چې د دې علت یوازې موسمي بدلون نه دی، بلکې روس غوښتل چې د بریکس د وروستۍ سرمشریزي لپاره کازان خاسته سیمه ښکاره کړي او له دغې لپاره یې په دریابونو کې د اوبو کچه لوړه کړې وه. دوی زیاتوي چې روس په چاپیریال د دې اغېز تاسو پام نه دی کړی. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو ریپورت خپور کړی چې شاهین بنیرۍ درته مهم ټکي وایي.
فعالان وایي چې روسیا د خپل سیاسي حیثیت لپاره کیسپین سمندر ته د بهیدونکو دریابونو جریان ګډوډوي او په چاپیریال د دې اغېز ته فکر نه کوي. د روسیې د کازان خلک د کیسپین سمندر په شمال کې د زر کیلومتر په واټن ژوند کوي، خو بیا هم په دریابونو کې د اوبو کم او زیات جریانې ژوند اغیزمن کړی دی. دا هغه ځای دی چرته چې کازان کا دریاب په اولګا دریاب ورګډیږي او د کیسپین سمندر د اوبو لویا سرچینه جوړوي. د کال 2023 په سپتمبر کې په کازان کا دریاب کې اوبه وچې شوې وې، خو د کال 2024 په اکتوبر کې دغه اوبه بیا ډېرې شوې. دا هر څه یوازې د اقلیمی بدلون له کبله نه رامنځته کیږي. د چاپیریال د حفاظت یو فعاله یولیا فیزرا خمونووا مشال لیډیو ته ویلي دي چې د روسیې د آبی وسایلو قومي اداره په اولګا دریاب کې اوبه قابو کوي چې لکبل په اړونده دریابونو او ډیمونو کې د اوبو کچا لاندې پریوزي. روسی چارواکو منلی دي چې د کیسپین د ساحل سره نږدې په استرخان سیمه کې د ګرانبیا میانو د خصمانې لپاره د اوبو په جریان کې بدلون راولي. فعالان وایي چې دا خبره سمه ده، خو دې سره د دوی د برخې په اولګا دریاب کې د اوبو کچا لاندې لاړه شي. د کال 2023 د اکتوبر په میاشت کې د کازان په جنوب کې د اوبو د ذخیره کچا ډېره لاندې ولوېده، نو د 15 سیمو مشرانو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په اولګا دریاب کې د اوبو کچا په یو ځای د قائم ساتلو خواست وکړ.
په روسیه کې د وی غونډې پر مهال د تاتارستان سیمې مشر رستم مینخانوب خبرداري ورکړه چې د اوبو کمی ولسی بیقراری رامنځته کړې ده. لدی یو کال وروسته صورتحال بدل شو، په دریابونو کې د اوبو کچا لوړه شوه، خو ځینې باور لري چې روسیې دا هر څه د چاپیریال د ساتنې لپاره نو کړي، بلکې د دې تر شا یې سیاسي مقصد و او غوښتل یې چې تیره میاشت د بریکس د سرمشریزي په مهال کازان ښایسته ښکاره شي. د یوې غیر سرکاري ډلې سی این ټی بوګوراک شمیرې ښایي چې کله د بریکس غونډه پای ته ورسېده، نو د نومبر په لومړیو ورځو کې په دریاب کې د اوبو کچه هم لاندې لاړه.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. ټاکل شوې ده چې د ایران د عدلی وزارت یو وفد کابل ته لاړ شي او له طالبانو سره د زندانیانو د تبادلې په اړه خبرې وکړي. ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې زر تنه افغان بندیان به د دې تبادلې په ترڅ کې له ایرانی زندانونو آزاد شي. د افغانستان او ایران ترمنځ د جمهوري نظام پر مهال د زندانیانو د تبادلې تړون لاسلیک شوی و. تفصیل په دې رپورټ کې.
د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د عدلی وزارت د بشري حقونو او نړیوالو چارو مرستیال اسکر جلال یان به په کابل کې له چارواکو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو وغږیږي. په دغو راپورونو کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ښاغلی جلال یان به کله کابل ته ځي، خو د هغه په وینا راغلی دي چې د بندیانو د بیرته ستنېدو پروسه به د نړیوالو قوانینو او د افغان چارواکو په همکارۍ ترسره شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات چې په ډنمارک کې نن سبا ژوند کوي وایي چې پخوا د دواړو هیوادو ترمنځ د تبادلې یو توافق و، خو اوس وضعیت روښانه نه دی.
قسم د ایران حکومت طالبان اداره سره ډیر پراخ اړیکې لري، اما متاسفانه لا تر اوسه د ایران دولت رسمي دیپلماتیک روابط طالبان و حکومت سره نلری. په همدې خاطر هغه پخوانی قرارداد چې موجود و د بندیانو د تبادلې په خاطر تر سوال لاندې ده. دا یو لوی استونزه ده. په همدې خاطر متاسفانه دا تبادله د زندانیان ډېر حقوقي اشکالات لري.
ایرانی رسنیو د ښاغلي جلالیان په وینا پرون خبر ورکړ چې طالبان د 1350 کال موافقې ته باید ژمن وي چې له مخې کابل او تهران منلې ده چې بندیان تبادله کړي. د ایران د دولتي اژانسونو د خبر له مخې ایران به زر تنه افغان زندانیان د دوو میاشتو په ترڅ کې افغانستان ته واستوي او په بدل کې به یې طالبان ورسره د افغانستان په زندانونو کې ایرانی بندیان تبادله کړي. د افغانستان په زندانونو کې د ایرانی بندیانو شمیر ته په دې راپورونو کې اشاره نه ده شوې، خو مخکې داسې خبرونه خپره شوي وو چې لس ایرانیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د عدلی وزارت په وینا هغه افغانان چې په ایران کې بندیان دي اکثر د مخدر موادو په تړاو نیول شوي دي او یو شمیر نور په عامو جرمونو بندیان دي چې د من موده نه ده پوره شوې. په ایران کې د یو شمیر افغان زندانیانو خپل خپلوان دې ته اندېښمن دي چې ایران به هغه کسان یوازې خوشي کړي چې په عادي جرمونو تورن دي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې ورور یې د اصفهان په بندیخانه کې بندي دی ازادي راډیو ته وویل.
شاوخوا یو اونۍ کېږي چې زما د ورور ملګری یې یو اعدام کړي. هغوی 15 کاله په زندان کې وو. له اسلامي اماراتو غواړو چې دغو زندانیان ته فکر وکړي او دغه کسان را خوش کړي، هغه کسان چې په سخت جرمونه بندیان شوي دي.
روانه اونۍ دوشنبه د ایران د بشري حقونو یو سازمان هالوش خبر ورکړ چې د زاهدان په زندان کې د محمد نبی پوپلزی په نوم یو 28 کلن افغان د مخدر موادو په تړاو اعدام شو. د هالوش په باور سږ کال په ایران کې د افغانانو اعدام د پام وړ زیات شوی دی. د بشري حقونو د دې سازمان په وینا یوازې د زاهدان په زندان کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقوقو او سلو میشتې سازمان خبر ورکړی و چې ایران د اکتوبر په میاشت کې 168 تنه اعدام کړي دي چې 14 افغانان دي. د بشري حقوقو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو څېړنه عادلانه نه ده او اکثر بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بر جنوبي وزیرستان د انګور اډې د احتجاجي پرلت مشران وای یو کال وشو چې حکومت د ژوند د بنیادی سہولتونو غوښتنه کوي خو د ژمنو باوجود په دې اړه هیڅ پرمختګ نه کیږي. دوی زیاتوي چې له افغانستان سره د پولې تړل کېدو له وجې په سیمه کې کاروباري حالې ځلې په ټپه ولاړې دي او بېوزلي زیاته شوې ده. دوی د صحت او تعلیم په برخو کې د ستونزو یادونه هم کوي. په قومي اسمبلی کې د بر جنوبي وزیرستان یو استازی وای دغه ضلع د خلکو مسلې یې په مرکز کې پورته کړي او تمه ده چې د حل لپاره حکومت زر اقدام وکړي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډه احتجاجي درنې مشرون ویایي چې د تیر یو کل راسې یې په احتجاجي درناکښې پلتۍ وهلې دي خو حکومتي چارواکي یې غوښتنې منلې ته تیار نه دي چې په وجه یې د سیمې اوسېدونکي یې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د انګور اډه احتجاجي درنې یو مشر مولانا تسبیح الله د حکومتي چارواکیو سره د شوي مذاکرات حل مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
د انګور اډه احتجاجي درنې یو بل مشر او د سیمې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی محب وزیر ویایي چې د افغانستان سره د انګور اډه سرحدي دروازې بندش په وجه یې د سیمې سره د ضلع خلک هم د بېروزګاري سره مخامخ شوی دی.
12 نومبر تیر 12 نومبر باندې میز د انګور اډې د حقوق د پورا په بارډر باندې د تاګ روتاګ د پورا چکین پرلت شری کړای او هغه پرلت لیا تر اوسه پر ها دوامدار دی. په دې میز سره عسکري کې عادت او سره کې سیول انتظامیا کیم کول او زینا کړی وي چې میزو د توس د ویزې د پاسپورت مسله حل کوي. په هیڅ قسم پرمختګ نه دی شوی. په هل بارډر باندې مقامی خلک د انتهایی غربت شکر شوی دی.
مشال ریډیو چې د انګور اډې احتجاجي درنې غوښتنې په باراکښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل یو دادوی چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډه سیمه اوسېدونکي د تیر کل 2023 نومبر 12 راسې په احتجاجي درناکښې د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د سیمې خلک افغانستان ته د تګ روتګ د پوره د پاسپورټ ویزې لګولی شوی شرط ده زر ختم کړي او ویایي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پر وو د دوی احتجاج راون وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې ندی حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. او دا قام په دې پیوډ کې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف رایې څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نہ مرو کہ زمنگ بچی مریدا بھی گارے دا جیسا یاد ہے لوگے ایسا نہ دوی سارے سم زمو سا کم نہیں
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشن کولو ہتھ کوی
دی میڈیا ہم تم رازا دی سمرا دا فوج مشر دے سمرا دا پاکستان ہلو مشر دا ترن مال خلا بن کے پور تے کڑی کلاشن کو گناڑے تا چولے تے دا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشمبے فرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسن بجے اور دایسی
د مشال ریډیو خبرونه دي. په داسې حال کې چې نن د ډایبټس یا شکرې د ناروغۍ نړیواله ورځ منځل کیږي، د روغتیا چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې خواوشه او یا لکه خلک په دې ناروغۍ اخته دي. د ډاکټرانو په وینا د دې ناروغۍ غټ علت په خوراک کې بی احتیاطي، د خوږو ډیر استعمال او د ورزش نه کول دي. په دغه موضوع زموږ همکار غلام غوث په پیښور کې د شوګر د سپیشلیسټ ډاکټر ای ایچ عامر سره خبرې کړې دي. او په سر کې ترې پوښتلې چې په صبح کې د شوګر د ناروغانو شمیره څومره ده. دی وایي
زمونږ په حساب یو استیمیټ دی، زمونږ په حساب 6-7 میلیون یعنی 60-70 لاک خلک دي. خو زما خیال دی چې کم پروجیکشن ښکاري چې دا انډر استیمیټ دی،
کم چې انټرنیشنل یا نړیوالې شمیرې دي دا هغې په حساب باندې دا زیاتې دي که کمی دي؟
دا ډېر زیات دي. دا دنیا کې که تاسو ډفرنٹ ریجنز دي که نه، دا دنیا کې 158% چې کم انکریز دی هغه زمونږ ملک کې دی.
دا ولې څه وجه؟
نمبر ون ان د نیو کیسز آف ډایبټیز ان د ورلد.
دا وجه څه ده؟
وجہ خود زمون لائف سٹائل دے پروبیبلی ا بٹ اف جینیٹکس ایز ویل. زمون لائف سٹائل دا سی شو چیرا مون ورزش نہ کو، مون خوراک دیر کو، مون دا سی خوراک نہ کو چی اغا قدرتی دیر کم وی. نو آئی تھنک دیٹ ٹول کنٹریبیوشن دے دے.
سوال لسم نومبر چی دا ڈائبٹیز نڑیوالا یا انٹرنیشنل ورز منزلی کی گی پدے ورز باندے تا سو پدا بینر لکھنے من چی دا ناروغی چی کم دنو دا ناروغی نہ دا دا یو ترزی زندگی دا او دا غی صدقه کی دی شکر دی لگ وضاحت وقتی زمان گو گلگی گو دی.
نو گوره لائف سٹائل چه سمرا سمپل وی نو تاسو چانسز دی چه شوگر بننے کی گی و آغا کی طول نا سمپل چه سمپل خوراکونا او ورزش یا لاس پی خود ورکلی دی استعمال دا پارا مونگ آغا استعمال دیر کم کو مونگ کچر تا لک سفرمی پا گاڑی بزو پا موٹر سیکل بزو. نو آئی تھنک دا فزیکل ایکٹیویٹی ډېر زیات ضروری شو او کوشش کوي چې وزن د چا زیات نشي.
او کچا ته شوګر وی ډایګنوز شي دغه ټیسټ وکي نو دا غي نه پس هغه ته بیا څه پکار دي؟
نو هغه نه پس همدغه ورزش او ډایټ کې ریسټریکشنز دي او ورسره چې کم دوايي تشخیص کوي، بیکاز ډاکټران چې کم دوايي تشخیص کوي هغه مرض مریض په مطابق وي. یعنی یو قسم دوايي ټولو ته موږ نشو ورکولی، دا هر مریض مختلف دوايي وي.
خلکو ته څه پیغام ورکوي؟ خلک چې کم دنو دا خواږم زیات دغه کوي استعمال
شوګر خو ډېر هایک انډیکس دی که نه. مثلا یو ډرنک والے نو هغه کې شپږ چمچې شوګر وي، دا خو ډېر زیات هغه دی. نو قدرتي شوګر خو انسان ته پکار وي، خو هغه پکار ہے چې قدرتي مثلا فروټ کې ویجیٹیبلس کې قدرتي شوګر هر چا ته پکار وي، بیکاز مازغه کار صرف په قدرتي شوګر کوي. نو که هغه خو استعمال باسم وي، خو آرټیفیشل شوګر گلوکوز د دې هغه لږ استعمال کمول پکار.
دا وو په پیښور کې د شوګر د سپیشلیسټ ډاکټر آی ایچ عامر خبرې چې نن د شوګر د نړیوالې ورځې په مناسبت یې زموږ د همکار غلام غوث سره کولې.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروارت ته خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
د مشال ریډیو د دې غړی اخیری ریپورت ورزو په ملکرو ملتونو کې د ماشومان ادارې یونیسف د نومبر په 11 په یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان د پنجاب په مرکز لاهور او ځنو نورو سیمو کې په 13 اونۍ کې هوا د ککړتیا کچا 100% زیاته شوې ده. په دې اړه اندېښنې هم زیاتې شوې چې د حالت د ماشومانو صحت له خطر سره مخامخ کړی دی. دا چې په پاکستان کې هر کال د لاړې یا سموګ مسله ولې جوړیږي او دا هم چې د خلکو او بیا په تیره د ماشومانو روغتیایي حالت په سر ډول اغیزمنوي. دا به د نیازري په ریپورت کې واورو.
د پاکستان د پنجاب صوبې سره خیبر پختونخوا سند صوبې په ځنې سیمو کې د 1300 کالو راهیسې هر کال د جمی په موسم کې سموک یا په فضا کې خچنواله د حکومت سره د اولس لپاره لویه ستونزه جوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف د نومبر په 11 په خپل یو بیان کې ویلي دي چې خچنې هوا یوازې په پنجاب کې زیات عمر خلکو سره د 15 کالو نه د کم عمره 1.1 کروڑ ماشومان هم له خطر سره مخ کړي دي. سموک یا په هوا کې خچنواله لسنه جوړیږي. په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز روغتون د خبرېدونکو ناروغیو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر ګوهر رحمان د نومبر په 12 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په لوی وجوهاتو کې د موټر لوګې، پټو کې بوټي سوځول، کچرا یا نور خچنوالی سره کارخانو لکه هم شامل دي.
فرست اف ال ټول په لغو دار سره کلایمیټ سټریټیجیز نشته پاکستان کې سب پالیسیز نشته. ار ټایم سره دومره دوتی پولوشن سیوا کې هیزه زه پزیوانی فیکټریز لګې دل دي راوي سه نو سیز نشته. کم چې ریزیډنشل ایریاز دي الټا فیکټریز کار کوي او سو اولډ ګاډیز دي 1980 او 1985 1990 را ګاډی دي لغې کاربن ډای اکسایډ ریلیز کیږي را په فارم کې کوم ځای نو الودګي دا د پولوټنټس په لوي کې دا ټول هغه مختلف ډیفرنٹ وجوهات.
یونیسف په وینا چې په پاکستان کې په هوا کې خچنواله تر ریکارډ حتی د زیاتېدو نه مخکې هم په پاکستان کې د 15 کالو نه د کم عمره ماشومانو 12% مرګونه د هوا د خچنوالي سره تړلي وو او اوس چې هوا تر ریکارډ کچې خچنه شوې ده نو دا خطر نور هم زیاته شوې ده. د سموک له کبله خلک او په ځانګړې توګه ماشومان ته کومې ناروغۍ لګېدلی شي. د اسلام آباد نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث NIH د انفیکشن ډیزیز مخنیوي څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سعید بیا مشال ریډیو ته ویلي هغه خلک چې هر ډول دایمي ناروغۍ لري او بیا د سینې ناروغه، پړپوس ناروغه کسان او ماشومان چې په دې خچنه او زهرجنه هوا کې سا اخلي نو د هغوی ژوند د خطر سره مخ کېدی شي.
د پاکستان په ډیرو سیمو کې خصوصا پنجاب او خیبر پختونخوا کې هوا ډیره لوغړنه شوې ده یا سموک چې موږ ورته وایو د سموک هوا ډیره ګنده کړې ده. د هغې د وجنه د ساه بیماری ډیرې زیاتې شوې دي خصوصا په ماشومانو کې کم چې د دمې بیماریانې دي یا د سا مختلف بیماریانې چې د سا په ذریعه باندې بیماریانې پلاویږي. هوا کې د اکسیجن کمی ده، بیا په هوا کې پارټیکلز یا ذرات زیات شي، د دې وجنه مختلف قسم انفیکشیس ڈیزیز یا جراثیمی ناروغتیانی هم سوا شوی دی.
یونیسف په خپل بیان کې دا هم ویلي چې د پنجاب په لاهور او نورو سیمو کې په لسګونو په شمیر کې ماشومان زیاتره عمر خلک په روغتونونو کې داخل شوي دي. پوهانو په وینا د پنجاب سره د خیبر پختونخوا او سند په پرتو سیمو کې هم سموک زیات شوی دي او د دوی په وینا چې اندېښنه لري چې په راتلونکو ورځو کې بعد د خیبر پختونخوا او سند په ځینو سیمو کې هم د لاهور په څیر هوا خچنه شي. عام ولس څنګه کولی شي چې ځان او خپل ماشومان په سموک کې د ناروغۍ وساتي؟ په دې اړه په پیښور کې د ریډي ریډینګ پتال کې د ماشومانو د ناروغي پوها ډاکټر یعقوب بیا مشال لیډیو ته ویلي
هغه خلک چې هغه غټ عمر والا کسانې ګډاګان او ماشومان او کم پرګننت خزي هغه د نورو په نسبت زیات کېدلی سي. د دې سره د بچاو طریقه څه ده چې موږ چې اکم آوټ ډور زموږ اکټیویټي دا هغه د کوم ماسک د موږ واخو ایر پیوریفایرز منګه د ځان سره په کورو کې کېدو غوډ استعمالو او خاص کر چې د چکم ټیم د سموک پیکي هغه پیکي چې موږ په کار دي چې د کورونو سره د باندې نه وځو بل چکم د خاص کر پریگننت خزي یا بیا بوډاګان یا بیا چکم ماشومان دي هغه غوډ په کار چې موږ زیات خیال وساتو
پوهانو په وینا باید حکومت د سموک مخنیوي لپاره لوړان دي ګامونه واخلي هغه پروژې ودروي چې هوا ترې خچنه کیږي او د موسمی بدلون سبب ګرځي د لوګو خپرولو کارخانه دی ودروي گاډي دی ختم کړي په خارونو کې د وسیدونو په ځایونو کې د کارخانه ختم کړي او حکومت یوازې په جمی کې نه بلکې په مستقل توګه د سموک مخنیوي لپاره ګامونه واخلي بلخو د پنجاب حکومت په لاهور او نورو اغزمن شو ضلعو کې سکولونه د نومبر د میاشتې تر نیمایي پورې تړلې دي پارکونه د لوبو میدانونه او د سیلګرۍ ځایونه د نومبر تر 18 نیټې پورې بند کړي دي د دې سره حکومت د هر چا لپاره په خوله پوزا ماسک لګول لازمي ګرځولې دي او 50% کارکونکو ته د کورونو نه د کار کولو امر کړی دی نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آی پیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسئ